جیشوی السلام علیکم قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار امان الله امیرزای ستاسو هرکلی کوو. قدر منوریدونکو د خبرونې پر راپورونو کې به واورئ چې په کابل کې پر یو جمعات له پرونۍ خونړۍ حملې وروسته افغان حکومت وایي وسله والو ډلو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې او ځکه اوس پر سپېڅلو ځایونو حملې کوي. د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ د جګړې وروستی حال به هم درکړو. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه به هم واورئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې قسیم سلامل چمتو کړي.
السلام علیکم، په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان حکومت وایي امنیتي ځواکونه له دیرشو وسلوالو ډلو سره په جګړه کې ښکیل دي. متحده ایالاتو په کابل کې پرونی حمله وغندله. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اروپا کې د راروانو رخصتۍ په ترڅ کې د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت وایي امنیتي ځواکونه له دیرشو افراطي وسلوالو ډلو سره په جګړه کې ښکیل دي. درک د مطبوعاتي دفتر یوه ویندوی شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو په جپوي جنگ کې شکست خوړلې او له دې عمله پر سپېڅلو مذهبي ځایونو حمله کوي. د وای موږ له افراطي ډلو سره چې شمیره دیرشو ته رسېږي په بیلابیلو سیمو کې په جګړه کې ښکېلو. ټول افغانان د دې ډلو پر اصلیت ښه پوهېږي. امنیتي ځواکونه په مخامخ جګړه کې دې ډلو ته ماتې ورکړې ده. شاه حسین مرتضوي په کابل کې د شایګانو پر جمعات پرونی حملې ته په اشاره سره وویل چې وسلوالې حملې د افغانانو ترمنځ نفاق نسی رامنځته کولی. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو په کابل کې د شایګانو پر جمعات حمله په شدت وغندله. د امریکا د ملي امنیت شورا ویندوی نیت پرایس په یو خبر پاڼه کې ویل چې داسې بزدلانه حملې په افغانستان کې د فرقې تشدد رامنځته کولو لپاره کېږي. په کابل کې د دې حملې مسؤلیت داعش اخیستی دی. پر باقر العلوم جماعت باندې په حمله کې لږ تر لږه 13 تنه ملکي وګړي وشل سول او 8 تنه ټپیان سوه. د افغانستان دولتي خبري اژانس بختر وای په بغلان کې دوه پوځیان له وسلوالو طالبانو سره د ارتباط په تور نیول سوي دي. بختر اژانس د بغلان د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتي مسؤل زبی الله شاجوی په حواله وای چې دا کسان د لوګر دی او په ډندغوري ولسوالۍ کې دنده تر سره کوله. شاجوی ویلي چې دواړو په خپل جرم اعتراف کړی دی. د فرانسې پولیسو په استراسبورګ او مارسای شهرونو کې وتنه د تروریستي حملو د پلان په تور نیولې چې یو پکې افغان دی. د فرانسې د کورونی چارو وزارت ویل چې د کسانو څو میاشتې مخکې د حملې پر پلان کار پیل کړی و. د نیول سو کسانو په اړه نور جزئیات نه دي خبر سوي، خو ویل سوي چې 15 فرانسویان او یو تن د مراکش وګړی دی. د فرانسې پولیس ویلي چې د دې کسانو د سای شنډه کړې ده. په فرانسې کې سږ کال 413 تنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیول سوي دي. په هند کې د یو ریل ګاډي د نسکورېدو له امله د وژل سوو شمېر 142 تنو ته رسېدلی دی. رپورټونه وایي د هند په اترا پردېش ایالت کې د یکشنبې د ورځې پیښه په تیرو شپږو کلونو کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه. د هند د ریل ګاډو وزیر سوریش پربو پرون د دې هېواد په پارلمان کې ویل چې د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. د وای د ریل ګاډو او لیکو د مسؤلیت ادارې یو قانوني کمیسیون ګمارلی چې د پیښې علت پیدا کړی. څېړنې به خپلواکي او هر اړخیزې ترسره سي. هغه زیاته کړه چې په دې ارتباط غفلت کوونکو ته به سخته سزا ورکړل سي. په جاپان کې نن سهار وختي د ریشتر په مقیاس د 6.9 زلزلې له کبله د سونامي څپو د هیواد د شمال ختیځو سواحل لاندې کړل. چارواکي وایي فوکوشیما اټومي بټۍ ته نږدې د سمندر څپې یو متر لوړې سوې. دا بټۍ په 2011 میلادي کال کې د یوې زوروري سونامي څپو ویجاړه کړه چې په نتیجه کې د نړۍ تر ټولو ناوړه اټومي پیښه رامنځته سوه. د جاپان د میټیورولوژي اداره وایي چې د زلزلې تکانونه آن په پلازمینه توکیو کې هم احساس سوي دي. د پیښې د تلفات په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل سوی، خو د NHK په نوم جاپاني رسنۍ د زلزلې ځپلې سیمې له خلکو غوښتي دي چې سمدستي له خپلو کورونو ووځي او لوړو سیمو ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اروپا کې پر روانو رخصتیو کې د تروریستي حملو په اړه خبرداري ورکړی او خپل اتباعو ته د اضافي تدابیرو سپارښتنه کړې ده. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې د کوم ځانګړي ځای یا نیټې یادونه نه ده کړې، خو د نومبر 24 چې پکې چې په امریکا کې د شکرانې د ورځ یا تھانکس گیوینګ په نوم لمانځل کیږي او د دسمبر 15مه د کرسمس جشن د احتمالي نیټو په توګه یاد شوی دی. خبر پانا وای د معتبر شواهدو پر بنسټ اسلامي دولت ډله یا داعش، القاعده او ملګری ډلې په اروپا کې بیا هم د حملو پلان لري چې تمرکز به د روانو رخصتیو پر رزووي. د یو بل خبر لمخې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د خپل کار د پیل په لومړۍ ورځ به د پاسیفیک د دوو غاړو ترمنځ لانجمن تجارتي تړون فسخه کړي. شغلی ټرمپ د ژمنه په هغه ویډیو پیغام کې کړی چې له لوړی وروسته د کار د پیل د سلو ورځو د پلان په اړه پرون خبره شوه. د پاسیفیک د همکارۍ د ټولنې د غړو ترمنځ د تجارتي تړون د تصویب لپاره چې د پاسیفیک د دواړو غړو د 12 هیوادونو ترمنځ ګمرکي تعرفې کموي، خندونه له منځه وړي او ځینې نور اقدامات کوي. ولسمشر باراک اوباما ډیره هڅه وکړه خو دا تړون د انتخاباتي کمپاین پر مهال وروسته له هغې لانچمن شو چې ټرمپ پر خپلې دیموکراتي سیالې هیلری کلنټن د دې تړون د ملاتړ له کبله انتقادونه وکړل. د امریکا په ګڼ شمېر هغو صنعتي ایالتونو کې چې د ټرمپ د دې پیغام هرکلی وسو چې بیکاري پکښې زیاته ده او د دې بیکاري پړه هم د شمالي امریکا د آزاد تجارت پر موافقې اچول سوې ده. د عراق امنیتي ځواکونو د موصل د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو په ترڅ کې بلاخره له سوریې سره د داعش د اکمالاتو لاره بند کړه. عراقي ځواکونو څو ورځې مخکې د تلافر هوایي اډه هم ونیوله. د موصل په عملیاتو کې د عراق د ګرځنده پوځي ډلو قمندان ابوته نصري پرون په دې اړه وویل لویز موږ اصلي هدف له سوریې تلافر سیمې ته د وسلو د اکمالاتو بندول وه. د داعش له وسلوالو د موصل د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات د اکتوبر په 14مه پیل شوي دي. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مسؤول سټیفن اوبراین وایي په سوریه کې لږ تر لږه 1 میلیون وګړي تر محاصرې لاندې دي. سټیفن اوبراین پرون امنیت شورا ته څرګنده کړه چې سږ کال په سوریه کې تر محاصرې لاندې خلکو شمیر دوه برابره زیات شوی دی. هغه زیاته کړه چې په زیاتو مواردو کې د سوریه رژیم خلک محاصره کړي دي. اوبراین د بشار الاسد په رژیم په شدت انتقاد وکړ او ویل چې پر ملکي خلکو بمباری کېږي، قحطي ځپلې، دوا یا صحي خدمات نه لري. پر دې خلکو فشار راوستل کېږي چې له خپلو سیمو وتښتي یا تسلیم سي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د نورستان په دواب ولسوالۍ کې له یوې آرامې شپې وروسته نن سهار جګړه بیا پیل شوه. افغان حکومت وایي وسلوالو مخالفینو په جبهي جګړه کې ماتې خوړلې نو ځکه پر سپېڅلو ځایونو حملې کوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د سولې د عالي شورا په جوړښت کې بدلونونه په پام کې دي. په نورو موضوعاتو کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلې ادارې لپاره د کاندیدانو د غوره کولو کار پیل کړی. له یو کارپو سره په مرکه کې مو دا موضوع څېړلې چې د ټرمپ ټیم به د افغانستان په اړه کومه پالیسي غوره کړي.
دا کسان د افغانستان کې به د پاتې کېدلو لپاره نور ګامونه هم وشت کړي او د افغانستان د جګړې د ختمېدلو احتمال ډېر په نظر کې راځي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په تاندې څانګې 19 پروګرام کې مو له هغو ځوانانو سره خبرې کړي چې په یو ورځنیز پروګرام کې په ملګرو ملتونو کې د بیلابیلو هیوادونو د ډیپلوماتانو په توګه د کار تمثیل کړی.
مونږه چې ورته وایي ریزولوشن پیپر یعنی قرارداد خط جوړم که چې موضوع و د عراق او د سوریا د بیا رغونې لپاره کړنې.
تاندې څانګې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ سره په دوهم نیمه کې خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د نورستان ولایت په دواب ولسوالۍ کې تیره شپه آرامه وه. پرون سهار وختي د چارواکو په وینا شاوخوا 1500 وسلوالو طالبانو پر دواب ولسوالۍ حمله وکړه. چارواکي وایي چې تیره شپه په دې سیمه کې آرامي وه، خو نن سهار په دې ځای کې جګړې بیا پیل شوې. په دې اړه د تفصیل لپاره همدا شپه د ازادۍ رادیو خبريال روح الله انوري د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی او د تیرش د نن سهار د پیل شویو جګړو په اړه معلومات راکوي. انوري صاحب.
بله دغه څورې کیږي چې د نورستان په دوه ولسوالۍ کې البته په مرکز او شاوخوا پوسټو باندې جګړه روانه ده. بیګا شپه آرام تیر شوې ده. نورستان علي عبدالقیوم څو شېبې وړاندې ازادي راډیو وویل چې بیا د سهار نه جګړې زور اخیستی دی، خو په دغه ټولو دریو یا څلورو ورځو جګړه کې د نورستان والی وایي چې درې وسلوال طالبان وژل شوي او پنځه ټپیان دي. بلخوا ذبیح‌الله مجاهد چې طالبان ویان دی هغه وایي چې دوی دوه پوستې نیولې او دولتي سرتېرو ته یې درنه مرګ ژوبه اړولې ده. جګړه اوس هم روانه ده او هلته د دوا چې دی د جګړې نه درې ورځې وړاندې خالي شوی دی. د ټلیفوني شبکه کار نه کوي او نوي معلومات لږ په ستونزو سره ترلاسه کولی شي خلک، او د خلکو تګ راتګ هم نشته دی. هلته سیمې ته تازه دمي ځواکونه هم رسېدلي دي، د ملي اردو ځواکونه دي او ورسره د نورستان امنیه قومنده سریې هم دی عمل ته دي. او د نورستان والی وایي چې نږدې مخالفین نه دي راغلي، د لرې ځایونو کې درنې وسلې لګولې او د دوی پوستې ولې او د دوی ځواکونه هم د هغوی مورچلو باندې ډزې کوي او جګړه روانه ده.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري و چې د نورستان ولایت په دواب ولسوالۍ کې د جګړو ورستای حال راکو. چارواکو ویل دي چې تیر شپه په دواب کې آرامي و او نن سهار لسره هغه جګړې پیل شوې چې تقریبا په ورستۍ څو ورځو کې د وسلوالو طالبانو له حمله ورسته پر دې ولسوالۍ پیل شوې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
افغان حکومت په کابل کې د شیعاګانو پر جماعت بقر العلوم د پرونی حمله په اړه وایي چې وسلوالو د افغانستان په ډیرو سیمو کې د جګړې په ډګر کې شکست خوړلای او لدې کابل پر سپیڅلو ځایونو حمله کوي. په دې حمله کې له 200 زیات ملکیان ووژل شول او تر 15 اتیا زیات کسان ټپیان شول. په دې اړه تفصیل د فرشته جلال زئی په راپور کې واوري.
د افغانستان حکومت وایي چې پر سپیڅلو ځایونو حمله په دې هیواد کې د بیلابیلو مذهبونو د پلویانو ترمنځ نفاق نشي اچولای. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر یو ویندوی شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه اوس مهال له ډیر شو وسلوالو ډلو سره په جګړه کې ښکیل دي او هغوی کمزوري کړي. نو د عمله د مذهبي مراسمو پر سیمو او سپیڅلو ځایونو حمله کوي. شاه حسین مرتضوی وویل وسلوال په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې په ډګر کې لمات سره مخامخ شوي دي. هغه چې وسلوالې د مذهبي تشدد رامنځته کولو لپاره کوي هیڅ کله بریته نشي رسېدلی. ټول افغانان په وژغ دا پېښه غندي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي پر باقر العلوم جماعت او مدرسه وروستۍ حمله ډېره خونړۍ وه او لامله یې لږ تر لږه 10 جسدونه او 15 اتیا زخمیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. د اماق په نوم یوه خبري څانګه چې وسلوالې ډلې چلوي وایي چې په دې انتحاري حمله کې لږ تر لږه 1400 کیلوګرامو چاودېدونکو موادو کار اخیستل شوی و. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایه ریاست مرستیال محمد محقق د حمله په شدت غندلی او پر خلکو یې د احتیاط غږ کړی دی.
ای دشمنان خیلی احمق تر از گذشته ها هستند.
محمد محقق وای دا دشمنان د خواب پرتله زیات جاهل دي. دا هغه دشمنان دي چې تازه را پیدا شوی دي. هغوی پر عادي خلکو حمله کوي، یعنی دا سینه دي چې د حکومت یا حکومتي ځواکونو پر ضد فعالیت وکړي، بلکې خلک په نقشه کوي. دا د بشریت دشمنان دي. په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان په کابل کې د امریکا سفارت په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر او د نړیوال سازمان پرونی حمله په شدت غندلې ده. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو ګډ کمانډان جنرال جان نیکلسن ویلي چې په دې حمله کې د ملکی وګړو قتل څرګندوي چې حمله کوونکي احساس نه لري. نیکلسن په خبر پاڼه کې افغانانو ته ډاډ ورکړی چې ناتو به یې څنګه ولاړوي او د باثباته افغانستان جوړولو لپاره هڅې به جاري وساتي. په کابل کې د حمله مسولیت د سنی وسلوالو ډلې داعش منلی دی. د کابل پوهنتون استاد احمد زیار رفعت وایي چې په افغانستان کې د شیعه ګانو او سنیانو ترمنځ د نفاق لپاره هڅې تل ناکامې شوې دي.
رهبران شیعی خوب است که این کار را در گذشته کردن.
شیعه مشرانو په گذشته کې دا کار کړی او شده چې راتلونکي کې هم دا کار وکړي او د تفرقه اچولو داسې هڅې له سنی افغانانو سره ونه تړي. سنی رهبران هم باید خپل دا کار جاري وساتي چې پخوا یې کړی او هغه دا ده چې دغسې پیښې باید محکومې کړي. په کابل کې پرونی پیښه پر روان کال کې پر شیعګانو درېمه خونړۍ حمله ده. روان کال د عاشورا په مراسمو کې په وسلواله حمله کې څوارلس تنه شیعګان ووژل شو. څو میاشتې وړاندې په کابل کې د جنبش روشنایي د پلویانو پلاریون کې هم د انتحاري حملو له امله لږ تر لږه اتیا تنه شیعګان وژل شوي وو. پنځه کاله مخکې په کابل کې د عاشورا په مراسمو کې په انتحاري حمله کې پنځه اویا تنه ملکي وګړي وژل شوي وو.
په کابل کې د بقر العلوم پر مدرسه له پرونی خونړی حمله ورسته د پښتون را پیدا کیږي چې آیا دا ډول حمله به په افغانستان کې فرقې شخړو ته لمن ووهي کنه. په دې اړه نوریاس نوری د ولسی جرګې لغړی رمضان بشردوست سره مرکه کړي. ښاغلی بشردوست د مرکې په پیل کې د سوال ته ځواب وایي چې آیا دا ډول حمله په افغانستان کې د فرقې شخړو خطر رامنځته کوي.
افغانستان ورستنی د سلوشتلن تاریخ مطالعه کړی دی. له بده مرغه موږ وینو چې د سلوشت کاله نه یوازې د شیعګانو جماعت کې بریچوی دی بلکې په د سنیګانو په جماعت کې هم بریچوی دی. زه خو په دې قدم چې امکان لري د نره دوام چې د فرقه یي جګړه ودوی نه غواړي، اما یو شی چې واضح او روشن ده دا ده چې په د سلوشت کاله که دی سنی جماعت ده او که دی شیعه جماعت ده، حتی دی یو صوفی مذهبی مرکز هم دلته دی یو انتحاری حمله موخه و چې هلته هم مړو تپي شهیدانو موږ درلود. زه په دې عقیده یم چې دوی په هیڅ شی نه باور لري. دوی واقعا هدف یې دا ده چې دا وحشت ایجاد کړي، که سنی ده که شیعه ده که صوفیان ده. امکان لري چې ځینې د دوی داسې دلیل هم وکړي چې فرقه یي جګړه دلته پیل شي، اما تر هغه وخت چې دا به د پنځوس په افغانستان کې وي زه باور نه لرم چې فرقه یي جګړه پیل شي.
بشردوست صاحب، که څه هم تر اوسه پورې د نننۍ ځانوژونکې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو مخکې تر دې د شیعګانو پر اهدافو د حملو مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی. که چیرې دغه حمله هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش کړي وي، آیا فکر نه کوئ چې دا به قصدن د دې لپاره کیږي چې افغانستان هم لکه د منځنۍ ختیځ د یو شمیر هیوادونو پر وضعیت بدل کړي، چیرې چې هلته فرقه یي شخړې عملا لیدل کیږي لکه په سوریه کې، لکه په یمن کې، دغه راز په ځینو نورو سیمو کې؟
از یو تحلیل داده چی امکان لري چې دوی دا سوچ هم ولري، دا موخه هم ولري، اما که موږ واقعا د خپل تجربې په بنسټ کې یو تز یو تحلیل او څېړنه وکړو، په دا سلوشت کال موږ لیدلې چې حتی د سنیګانو جماعت هم دوی مخه و. زه په دې باور یم چې په افغانستان کې دا قومي جګړه تر هغه وخت چې د بهرنیو چارو نظامي پوځي خلکو دلته وي او تر هغه وخت چې د هزارګانو شیعګانو مالکانو په قدرت کې غټه برخه ولري، دوی لومړی مرستیال وي، وزیران وي، جنرالان وي، وکیل صاحبان وي، والي صاحبان وي، دوی هیڅ وخت نه غواړي چې ولو په میلیونونو هزارګانو شیعګان هم وژل شي، دوی نه غواړي چې هرومرو په جګړه داخل شي.
بشردوست صاحب، د دا ډول حملو د مخنیوي لپاره حکومت څه کولای شي او دغه راز د ټولنې مشران څه کولای شي؟
یو اساسي ستونزه په افغانستان کې دا ده چې ځینو غټو انحاري چې ځینو غټو خلکو د قومي مالکانو یا مشرانو موخه وو او دوی ووژل شو. تاسو په جریان یاست چې هیڅ ګروپ هغه په غاله ونه اخیستل، حتی طالبان او داعش، او ځینو خبرې ګنګسې شو چې د حکومت یا دولت ځینو خلکو په دا کارونه لاس لري. اوس هم په افغانستان کې له بده مرغه هیڅ معلوم نه ده چې واقعا هغه خلکو چې هغه کارونه چې هیڅوک په غاله نه اخلي څوک دا کارونه کړي دي، او هغه کارونه چې ځینو په غاله اخلي آیا واقعا دوی دا کار کړی دي او نه دي کړی دي. اساسي ستونزه په افغانستان کې له بده مرغه دا ده چې دي دولت دلته نشته. که چیرې دولت وو دا علت په افغانستان کې روان نه وو. موږ هیڅ وخت واقعا نه پوهیږو چې آیا دوی غواړي چې دا کارونه ودرول شي او که نه دا کارونه د دوی په شخصي ګټه ده.
د ولسی جرګې غړی رمضان بشر دوست و چې د کابل په دارلمان سیمه کې د بقر العلوم پر جماعت د پرونی حملې په اړه نظر څرګنداو. په دې جماعت کې چې شیعه زیارت کوونکي د عبادت په حال کې و پرون حمله وشوه، له دیرشو زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 15 کسان ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د سولې عالی شورا وایي چې یوه نوې ستراتیژي جوړه کړې او دا ستراتیژي د دې شورا په تشکیلاتو کې تغییراتو ته لاره پرانیزي. ټاکل شوی چې د دې تغییراتو له مخې د سولې د عالی شورا د ښځینه غړو شمیر زیات شي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې دنده په غاړه لري وایي چې په خپل جوړښت کې د ښځینه غړیو د شمیر د زیاتولو ترڅنګ یو لړ نور تغییرات راولي. د دې شورا غړي حاجي دین محمد آزادي رادیو ته وویل د دې شورا تشکیلات به وروسته له دې پراخ شي چې ستراتیژي بشپړه شي.
د سولې عالي شورا د نوې تغییرات راتلل روان دی او چې مختلفی د ولایاتو تشکیلات او د عالی شورا و د جمهور د حکومت موصل شوي او اوس عالی شورا هم ډېر څنګه جوړه شوې ده او د ولایاتو تشکیلات به هلته جوړېږي چې اول د ستراتیژي جوړه شي. ستراتیژي پلان ډېر ورځې کې سرته رسېدلې ده او توافق پرې شوی دی. هغې نه وروسته به د ولایاتو تشکیلات هم جوړېږي.
د سولې شورا وایي هغه وړاندیزونه عملی کوي چې په وروستیو کې د دې شورا په اړه په عمومي بحثونو کې مطرح شوي دي. د دوی په وینا په دغو وړاندیزونو کې یو داده چې د دې شورا د ښځینه غړو شمیر زیات شي. د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبي سرابي آزادي راډیو ته وویل چې ستراتیژي جوړه شوې او په یوه میاشت کې به نهایي شي. دا وایي چې په نوې ستراتیژي کې هڅه شوې چې ښځو ته زیاته ونډه ورکړی شي. موږ کوشش کړی چې ښځو ته زیاته ونډه ورکړی شي. انټیګریشن یا بیا ادغام په دې ستراتیژي کې نشته. هڅه شوې چې ولایتي کمیټې وړیا واغیزمن شي. په ولایتي کمیټو کې استازیتوب د ولسوالیو پر اساس وي. د دا هم وویل چې د سولې د عالي شورا دارالانشا به یو څه کوچنی شي خو لوی تغییر به پکې رانه وړل شي.
د سولې د عالي شورا په ستراتیژۍ او تشکیلاتو کې د راروانو بدلونونو په اړه راپور مو اورېده. د سولې عالي شورا ستاسو په نظر تر دې دمه څومره ګټوره او په خپل کار کې بریالۍ وه؟ خپل نظر د افغان بي سیم په 1318 شمېره اس ام اس کړئ. د خبرونه تر رسیدګي موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ ازادي رادیو اوري. د بیرنیو چارو کې د دولت وزارت او دوه نړیوالو مؤسسو پرون په افغانستان کې د بیرنیو مرستو په اړه دوه تړونونه لاسلیک کړل. د دې وزارت معین محمد قاسم حیدری یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه دوه نړیوالې مؤسسې به د طبي پیښو څخه زیانمن شویو کورنیو سره د اړتیا په صورت کې مرسته وکړي. سباون کاکړ په دې اړه نور تفصیل اوروي.
پیشته در رسیدنی په چارو کې د دولت د وزارت موین وای چې دغه پروژې به اکثره د افغانستان په هغو ولایتونو کې لازیانمنو کورنوي سره مرسته وکړي چې له طبیعي پیش څخه زیانمن شوي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری د دوشنبه په ورځ په همدې اړه جوړ شوی غونډې ته وویل چې د بیرونیو مرستو رسولو دغه پروژې به د افغانستان په اوو ولایتونو جوزجان، بلخ، بغلان، بدخشان، کندوز، کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې عملي شي. شغلی حیدری زیاته کړه
ما خوشبختانه امروز شاهدی کمک ها و رسیدگی ها در این بخش هست.
دی وایل نیک مرغه نن موږ په همدې برخه کې د مرستو او رسیدګي او شهیدانیو دغه تړونونه چې موږ نن لاسلیک کړه د خوراکي غیر خوراکي او د سرپناه په برخه کې د طبي پیښ له ځانمنو کورنوي سره تر سره کیږي.
برای متاثرین حوادث طبي در کشور امضا شد.
پیشته در رسیدن پچارو کې د دولت د وزارت لخوا یادو موسسو سره دغه تړونونه په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې پا په تیرو څو کلونو کې د طبیعي پیښو له امله د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. په زرګونو خلکو د ناامنیو له وجې له خپلو کورنو بې ځای شوي چې د راپورونو له مخې په بد وضعیت کې دي او د پام وړ مرستې هم ورسره نه دي شوي. ډاکټر موسی د عمومي رئیس ټیپو لاروس په وینا چې یادې غونډې ته خبرې کولې، له دغو پروژو څخه به شاوخوا 20,000 کسان ګټه پورته کړي. دی وایي موږ به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طبیعي پیښو له زیانمنو کورنیو سره د سرپنا جوړولو، نقدي پیسو او په یو شمېر نورو برخو کې لکه د اوبو کیټونه مرسته وکړو چې له دې مرستو څخه به شاوخوا 20,000 کسان ګټه واخلي. د دې تر څنګ د نړیوال ریلیف موسسې مرستیال امان الله سرحدي وویل چې د دوی مرستې به تر ډیره په کونړ ولایت کې له کورنیو بې ځای شو سره وي. د نوموړي په خبره د نړیوال ریلیف موسسه به یوازې په کونړ ولایت کې پښ پښ سو درو اتیا په شرایطو برابر کورنیو نقدي پیسې ایو شمیر نور د اړتیا وړ وسایل وبشي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څو مهم کسان د څو مهمو چوکیو لپاره ځینې کسان نومول دي. په دې ډله کې د ملي امنیت د سلاکارۍ لپاره د متقاعد جنرال مایکل فلن، د بهرنیو چارو د وزارت لپاره د میټ رامني، او د سی ای ای د مشرۍ لپاره د مایک پومپیو نمونه اخیستل شوی دی. د دې کسانو کاري تجربه، نظرونو په اړه اسمت ساروان په پاریس کې له افغان نظر خوان ډاکټر اکبر وردک سره مرکه کړي، او لمړی ورڅخه پوښتلی چې د دې کسانو ټاکنه به د افغانستان او سیمې پر حالاتو څه اغیز ولري.
د دې خبرې چې دا ډول کسان دی ډونالډ ترامپ له خوا ولې انتخاب شوی دا د توقعونو خبره نه وه، ځکه چې ډونالډ ترامپ خپله انتخاباتي مبارزه کې مدام داس موقف نیوله و چې د ښې افراطي سیاست طرفه یو. مګر خبره داسې ده چې په لویدیځو هیوادونو کې اکثرا سیاستونه تېرتېره خارجي سیاستونه د متخصصینو لخوا مطرح کېږي او پیشنهادي. ولسمشران یا وکالان په دې برخه کې یا ډېر تغییر نه راولي او یا نشي راوستی، ځکه چې دا لوی متخصصین د امریکا منافع په نظر کې نیسي. اما پس شده خبره چه ولس مشره هم کولی شی چه ده خپلی طبع کسان و ده خپلی طبع سیاست برخه که زنه گامون رو اوچت کلی او عملی کلی. او ده کسان ده افغانستان برخه که زده سپکر که همه افغانستان که بده پاتی که دلی ده پار نور گامون هم اوچت کلی او ده افغانستان ده جگلی ده ختم دلی احتمال ده په نظر کلی.
ده سیمی ده نور هوادونو پاره ده دوی نظرونه چنگ تاستش کاری؟
د دوی سیدنی چې په خانه د دفاع مرسیال و ویلی چې دیر احتمال شده چې د پاکستان برخه که د ترامپ سیاست دیر سخت وی او پاکستان دی ستونز سر مخامخ کرد. او دا احتمال هم شده زکر چې پا امریکا که یو شمیر زیاد کسان پاکستان پدید برنوی چې لیول لوریه دی امریکی نمرست داخلی و لبل لوریه دی تروریزم ملاتج. او پات شو د ایران په برخه کې و مایک پومپیو چې د سړي مشر په اسپانیا انتخاب شوی دی، حتی دا غوښتنه هم کړی و چې د ایران سره د هغه تړون چې اتمي انرژي په برخه کې لاسلیک شوی و لغوه کړی شي. نو زه فکر کوم چې د امریکا راتلونکی سیاست به د دې دواړو هیوادونو په برخه کې سخت وي، او دا ډول سیاستونه د افغانستان د سولې سره ما په نظر باندې مرسته نشي کولی، ځکه چې دا هیواده نبوده اکثرا عمل په شکل باندې په افغانستان کې داسې فضا ایجاد کړي چې د امریکا دپاره سرخوږي پیدا کړی شي.
په عین حال کې ډونالډ ترامپ ویلي دي چې غواړي چې د منځني ختیځ مسایل حل کړي او له روسیې سره همکاري وکړي. فکر نه کوي چې له روسیې سره همکاري به د افغانستان په شرایطو په حالاتو هم اغیز ولري، او دغه راز د منځني ختیځ مشکلات که چیرته حل شي، فکر نه کوي چې د تروریزم او افراطیت لمنه به ټوله شي او یا به تر یوه اندازې پورې به افراطیت کم شي؟
زه داسې فکر کوم چې د منځني ختیځ چې سوله راوستل ډېر اسانه کار نه دی. دا خرخیه خبره ده که چېرته د پریکسي هم په دې سیمه کې سوله راشي په افغانستان باندې به هم مثبت اغیزه وکړي. خو زه دې ډول اقداماتو او دې ډول خبرو ته ډیر خوشبینانه یم چې مثبت نتیجه دی ولري.
د روسیې او د امریکا د اړیکو د ښه کېدو په صورت کې به په افغانستان اخیست سوي، البته د ته په پام سره چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ویلي دي چې له طالبانو سره تماس لري او داسې ادعاوې هم شته چې روسیه د افغانستان په جګړه کې د طالبانو ملاتړ کوي.
خبره خو داسې ده چې په لومړي سر کې باید ووایي چې د امریکا او د روسیې د روابط ښه کېدل خامخا په افغانستان کې په سوله باندې مثبت اغېز کوي. اما خبره داده چې آیا روسیه او امریکا به داسې ګډ ټکي پیدا کړی شي چې په سیمه کې د دواړو لویو قوتونو منافع سره پخلا شي؟ که دا ټکی پیدا کړی شي، البته دا بېله شکه د افغانستان کې د سولې دپاره یو مثبت ټکی دی.
په پاریس کې میشت د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردګو چې لازدې رادیو سره خبرې کولې. لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته.
جمهور ریاست وای نن به د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمشنران معرفي کړي. د ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویل چې دا کسان د ولسمشر له لوري ټاکل شوی او نن به لوړه وکړي. د نورستان په دوه پولیسوالۍ کې تر ویلنډې قراري وروسته نن سار یو ځل بیا جګړې زور اخیستی. د افغانستان حکومت وایي امنیتي ځواکونه له دیرشو افراطي وسلوالو ډلو سره په جګړه کې ښکېل دي. په هند کې د یو ریل ګاډي د نسکورېدو له امله د وژل شوو شمېره 122 تنو ته ورسېدله. په جاپان کې نن سهار وختي د ریشتر په مقیاس د 6.9 زلزلې له کبله د څونامي څپو د هیواد د شمال ختیځو سواحل لاندې کړل. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په اروپا کې په روانو رخصتیو کې د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی او خپلو اتباعو ته یې د اضافي تدابیرو سپارښتنه کړې. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د خپل کار د پیل په لومړۍ ورځ به د پاسیفیک د دوو غاړو ترمنځ لانچمن تجارتي تړون فسخه کړي.
قاسم سولامل و چې د کابل استډیو نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو. قدر من اوریدونکو خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدر منو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې چین وایي ک د ناتو لغړې ترکیه څخه د شانګهای د همکاري په سازمان کې د غړي توپ غوښتنه ترلاسه کړي نو غور به پرې وکړي. د راپورونو له مخې د ترکیه ولسمشر ویلي چې دا هیواد نور نه غړي په هر بیا چې کیږي د اروپای ټولنې غړي شي، بلکې د دې پر ځای به د شانګهای د همکاري په سازمان کې پر غړي توپ غور وکړي. نوریاس نوري د موضوع تفصیل اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې هیواد یې لواله دی چې د روسیې او چین په مشرۍ امنیتي بلاک کې د ترکیې د غړیتوب پر احتمالي غوښتنې غور وکړي. د شانګهای د همکاري په سازمان کې چې اساس یې په 2001 کال ایښودل شوی، چین، روسیه او د منځنۍ اسیا څلور هیوادونه قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان غړي دي. دغه سیمه ییز امنیتي بلاک له ګاونډي افغانستان څخه د افراطي اسلام او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په هدف جوړ شوی چې ترکیه لکه د بیلاروس په څیر د خبرو یوه شریکه ده. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګینګ شونګ وویل ترکیه چې د شانګهای د همکاري د سازمان د خبرو شریکه ده او له اوږدې مودې راهیسې ورسره له نږدې همکاري کړې ده، پیکینګ د انقرې دغه همکاري استایي. ګینګ په پیکینګ کې په یوه خبري غونډه کې وویل که ترکیه غواړي له دې سازمان سره خپل همکاري پیاوړي کړي، چین د مسلې ته ډېر اهمیت ورکوي. ګینګ زیاته کړه موږ لیواله یو چې د شانګهای د همکاري د سازمان له نورو غړو سره په ګډه او د دې سازمان د قانوني مقرراتو سره سم دا مسله جدي وڅېړو او پرې سلا مشورې وکړو. د ترکیه حریت ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي ترکیه په هره بیه نه غواړي د اروپایي ټولنې غړی شي، بلکې دا هیواد ښایي د دې پر ځای د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړی شي. ترکیه چې د ناتو غړی ده له 11 کلو راهیسې له اروپایي اتحادیې سره د غړیتوب پر سر خبرې کوي. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د ترکیې غړیتوب په دې هیواد لویدیځو متحدینو او د ناتو غړو ته یو خبرداری وي. اروپایي مشرانو چې د ترکیې د ډیموکراتیکو ازادیو پر سابقې انتقاد کړی. د اردوغان لخوا د جولای د میاشتې له ناکام کودتا وروسته ځپونکو اقداماتو یې اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. د ترکیې دغو اقداماتو ته په پام سره دا احتمال چې دا هیواد به د اروپایي ټولنې غړی شي اوس ډېر لرې برېښي. د ترکیې ولسمشر تېره اونۍ له ترکانو وغوښتل چې له اروپایي ټولنې سره د اړیکو په اړه د دې کال تر پایه صبر وکړي او راتلونکي کال به د اروپایي ټولنې د غړیتوب په اړه په هیواد کې یوه ټولپوښتنه یا ریفرندوم ترسره کړي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زمون غاغله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
اوس هم ستاسو پیغامونه په دې اړه چې د سولې عالی شورا آیا موجودیت ګټور دی کنه په افغانستان کې. عبدالوهاب دبرین د ارغنداب ولسوالۍ څخه لیکي، د سولې عالی شورا د افغانستان د سولې پر بهیر اغیز لرلای خو چې غړي وړ کسان وي. عزت الله اعظمي د کندهار ولایت څخه لیکي، په پاکستان کې د سولې خبرې او د پاکستان په منځګړتوب د سولې خبرې هسې د وخت ځای کول دي، ځکه پاکستان د سولې په خبرو کې خپلې ګټې لټوي. ګل رحیم د ازر ولسوالۍ څخه لیکي، د سولې عالی شورا ډیره ګټوره تمام شوې، ځکه چې د ګلبدین حکمتیار او افغان حکومت ترمنځ سوله وکړه. اسلامیار د پکتیا ولایت له جانیخیلو ولسوالۍ څخه لیکي، د سولې شورا باید له خلکو څخه جوړوي، نو هغه مهال به ګټه ولري. دا خو اوس په دولت پورې مربوط کسان دي. عبدالرحمن له کندهار لیکي، که د سولې د شورا په مشرتابه کې بدلون راشي نو اغیزمنتوب به یې لا زیات شي. نور هغه افغان له کندهار لیکي، زما په نظر د سولې شورا هیڅ په درد نه خوري، ځکه چې اوس هم افغانان د اور په لمبو کې سوځي. دا اوس تاسو پیغامونه. اوس هم قدر منوریدونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی تاندې څنګ او ورپسې نیمه نړۍ واوري.
تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلام. سمو د مخکې مو د ځوانانو د روزنیز پارلمان پاړه خبرونه درلوده. په دې خبرونه کې به په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیلګې یا کابل موډل یونایټیډ نیشنز پاړه معلومات واورئ چې د ځوانانو پارلمان ته ورته تمثیلي بڼه لري. یو شمیر موافق او نور اعتراض لري. دغه 1.5 ځوانان په کابل کې راټول شوي چې د ملګرو ملتونو د سازمان غونډې تمثیل کړي. دا ځوانان په دې غونډه کې داس د کوي چې سر ډول په ملګرو ملتونو کې د یو هیواد استازیتوب وکړي، د خپل هیواد مسایل له نورو سره مطرح کړي او له خپل سیاست او پریکړو ننګ وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د تمثیلي غونډې د عمومي روابطو مشره نرګس باران وایي، د دې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې ځوانان په دې وپوهول چې ملګري ملتونه سر ډول غونډې کوي او کوم کارونه ترسره کوي.
اهداف اولی ای کانفرانس
د دې کانفرانس لومړی هدف دا و چې ځوانان په افغانستان کې له ملګرو ملتونو سره آشنا شي. دا چې کله په ملګرو ملتونو کې غونډې کیږي، له کومې مرحلې پیلېږي، څه پروسیجرونه لري، څه ډول تې مراحل کیږي او په کومې مرحلې کې پای ته رسیږي، دا مو ځوانانو ته ورزده کړل. د دې پروګرام بل هدف دا و چې د افغانستان ځوانان سره راټول کړو، ځکه ځوان نسل هغه نسل دی چې تر نورو پښتونځو ښه پوهیږي او ښې حل لارې هم دوی وړاندې کولای شي. نو غوښتل مو چې له ځوانانو دوه هغوی ستونزې واورو او دا چې دوی څه حل لارې ورته لري.
میوند میری چې د کابل ماډل یونایټډ نیشن د غونډې په جوړولو کې برخه درلوده وایي دا د غونډې له جوړولو یې هدف دا و چې ځوانان د نورو هیوادونو له سیاستونو سره آشنا کړي.
په انټرنیشنل ډیپلوماسي باندې ډیر کم خلک په افغانستان کې پوهیږي، نو موږ غوښتل چې نورې دنیا ملکونو کې چې دا یونایټډ نیشن دا ماډل کم پریزنت کیږي، موږ ولې په کابل کې داسې کارونه کوو چې زموږ ځوانان هم د خارج د ملکونو د پالیسیز او د هغې شیانو نه خبر شي. نو دې دپاره بیا موږ د سوشل میډیا استعمال وکړو او کینډیډیټس مو انوایټ کړل، موږ هغه شارټ لیسټ کړل او هغې ترمنځ لکه بیا موږ ان سلیکشن وکړو.
نرگس باران وایی دوی دا ملګرو ملتونو تمثیلی غونډې ته هغه ځوانان انتخاب کړي وو چې سیاسي پوهه درلوده او په مسایلو ښه پوهېدل. هغه زیاتوي په انتخاب شویو ځوانانو کې ډیری محصلان او له سیاسي مسایلو سره آشنا کسان دي.
ایچ گا یک نفر کې د پروګرام اشتراک
مې یو کس چې په دې پروګرام کې ګډون کاوه لومړی موږ مخامخ نه لیده، هغه ته یو ځانګړی فورم ورکول کېده. هغه به دا فورم ډکاوه او وروسته د هغه فورم پر اساس چا چې ډیر ظرفیتونه درلودل هغوی به انتخابېدل. هغه ځوانان چې په دې پروسه کې ګډون کاوه عمرونه یې لاتلسو تر 25 کلونو پورې وو چې ډیری یې د پوهنتونونو محصلین دي او هغوی چې دندې لري او خو موقفونو کې کار کوي. نو دې غونډې ته ټول ځوانان د وړتیا لیاقت او فورم پر اساس انتخاب شوی دی.
شایستگی لیاقت تمام کاندیدا و بر اساس فورم انتخاب شدن.
په کابل کې د ملګرو ملتونو تمثیلی غونډه د ملګرو ملتونو د سازمان په څیر د بشري حقوقو عمومي غونډې خزو او امنیت په برخه کې څلور کمیټه لري. نورداد صحاک چې د بشري حقوقو د کمیټې غړی وو وایي دوی د عراق او سوریې ستونزو ته د یوې مناسبې حل لارې پر موندلو کار وکړ.
د ملل متحد د حقوق بشر په کمیټه کې ومه او موږ چې دا ورته وایي ریزولوشن پیپر یعنی قرارداد خط جوړم که چې موضوع و د عراق او د سوریا د بیا رغونې لپاره کړنې او په دغه کې مو البته د حل لارې ورته پیشنهاد کړلې وړاندې کړلې تر څو څنګه جنگ پای ته ورسیږي او له جنگ نه وروسته د سوریا او د عراق خلکو سره څنګه کومک وکولی شي چې هغوی بیرته څوک چې خارج تللی هغه بیرته خپل وطن ته راستان شي.
ښه به دا نه وه چې ډېر فوکس مو د افغانستان په مسایلو کړی وای.
د ماډل یونایټډ نیشن اصول او قانون داسې د هغه ته چې کومه موضوع ورکول شوې وي هماغه پورې محدود وي. البته په دغه کانفرنس کې د افغانستان په رابطه کوم شی نه و مشخص شوي، نه داسې کومه کمیټه وه، نه داسې کومه موضوع وه.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي محصل عبدالله جاوید وایي په ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو کې د افغانستان استازي په سمه توګه د خپل هیواد استازیتوب نشي کولای، خو دغسې کنفرانسونه او غونډې له ځوانانو سره مرسته کوي چې کاچیرې دوی په راتلونکي کې نړیوالو سازمانونو ته د افغانستان د استازو په توګه ورپېژندل کیږي د خپل هیواد ښه استازیتوب وکړي.
په کابل ماډل یونایټډ نیشنز کې څلور کمیټې وي، جنرال اسمبلی وه یا عمومي مجمع وه د ملګرو ملتونو، همدارقم د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا کمیټه وه، د ښځو کمیټه وه، د بشر د حقوق کمیټه وه. زه په دې کمیټه کې په تمثیلي توګه د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع په کمیټه کې د یونان نماینده وم. اصلا موږ دلته د ملګرو ملتونو کوم پروسیجر د کار ډول چې دی هغه موږ دلته زده کا، د ملګرو ملتونو د کار د ډول او د هغوی کوم اصطلاحات چې کاری هغوی چې سره کم ته ځان ته ملګري هیوادونه پیدا کوي، ملګري ملتونه سره کم ته یو موضوع د بحث لپاره وړاندې کوي، دا زده کړل. متاسفانه زه په دې نظر باندې چې د موږ کوم استازي چې په نړیوالو سازمانونو کې او په ملګرو ملتونو کې دي هغوی د افغانستان نمائندګي په سمه توګه باندې نشي کولای. په همدې د لپاره د افغانستان مسایل چې دي هغه په نړیواله سطح باندې په سم ډول باندې بحث نه کوي. زه هیله لرم چې دغه ډول کنفرانسونه چې په افغانستان کې دا دریم یا څلورم و همدا ډیر شي تر څو پورې د موږ ځوانان او دا نوی نسل چې دی دا مخکې د مخکې نه وروزل شي.
د ملګرو ملتونو لومړنۍ تمثیلي غونډه په 2014 کال کې په کابل کې جوړه شوه، خو په نورو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو له جوړېدو وروسته دغسې غونډې او کنفرانسونه کېدل. سنا ستانکزی چې د ملګرو ملتونو په تمثیلي غونډه کې د فرانسې استازیتوب کاوه ترې ومو پوښتل چې څه ډول یې غړیتوب ترلاسه کړ او په دې غونډه کې څه زده کړل.
زما ورور پېښور کې هغه درس وایي، نو هغې ما ته دا لینک یې راولېږي وایي دلته رجسټر کړه ځان. ما ورته ویل مل سمه ده، نو دلته مې چې ځان رجسټر کړه نو کوم شی چې زه وایم پولیټیکل ساینس یا سیاسي علوم نو دې سره ډېر مرتبط دي دا شیان، نو دلته مو رجسټر وکړه او ایمیل باندې دوباره تاسو ته جواب در کی چې کامیاب شوی او کنه او بیا راغلو دلته یو هفته مخکې د کانفرنس نه ټریننګ او ټریننګ کې دوی اماغه سچې پروسیجر یا ماغه هغه ټول درته تشریح کړي
د فرانسې په اړه د چکل تحقیق وکړ څه درته نوی وو
مخ پولیټیکل ساينس یا ماغه سیاسي علوم وای او موږ ته دا شان دومره نوی نه موږ زو تحقیق کوو په خپل پانتون کې د همدې هوادونو په اړه کې ماته دا نوی یعنی چې موږ موضوع چې وا یوز اف فلی اتونومس سوپنس یعنی د روبوټونو د درون څخه استفاده کیږي یعنی فرانسوی د موضوع نه حمایت کوي کنه د درون څخه استفاده هغه منی کوي دا شی نو ماته نوی ودلته
دلته تاسو چې څه تر لاسه کوي بیا بنو دین او رسته تاسو کوي
دین او رسته خپل تحقیق ته ادامه ورکو ان شاء الله داسې نور غونډي به می هغه کې به اشتراک کو او چې موږ معلومات ډیر سی خپل وطن ته خدمت وکړو تر غوښتي معلومات نه لرو یو کارونه کوزاماتونه به خپل وطن ته خدمت نه کیږي
نورداد صحاک وای په افغانستان کې دغه غونډه او کانفرنسونه باید ډیر شي ځکه ځوانان پکې ډیر څه زده کولای شي
البته دغه کانفرنس ماډل یونایټډ نېشن ورته ویل کیږي په نور نړۍ کې ډیر عام دا حتی د 14 کلن او 15 کلن ځوانان هم پکې برخه اخلي خو لبا د مرغه افغانان د سر ډیر آشنا نه دي خو حتی خبره دا چې په دغه یو کال کې دغه سی ورته کانفرنسونه دا څه فکر کوم دریم کانفرنس د افغانستان کې جوړ شوی دغه کانفرنس د دې لپاره ده د بل حسین د شاګردانو د ځوانانو چې هغه د دوی ظرفیت لوړ سي د چیرنې په برخه کې ځکه دوی ته کانفرنس مخ کې یو موضوع ورکول کیږي هغه موضوع باندې دوی خپل چې پوزیشن پیپر ورته وایي هغه لیکل کیږي ریسرچ کوي په داخله د کانفرنس کې ډیر شانس د کیږي البته کچیرته څوک له مکتب راولي یا پونتون اول ځل لپاره خبره کې ډیره ګران وي خو په دغه ځای کې دغه ټول شین زده کیږي البته تحلیل څوک څنګه کوي بل ټول نه د دنیا په رابطه او معلومات ډیر زیاتېږي خبري کې په دنیا کې څه روان دي
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو موین ډاکټر کمال سادات د دغه سي پروګرامونو جوړول د ځوانانو په ګټه بولی هغه لنور ځوانانو هم غواړي چې په دغه سي غونډو کې ګډون وکړي او خپل ظرفیتونه لوړ کړي
د ځوانانو دا ډیر ښه پروګرام دی مونږ له دغه ځوانانو سره له ډیر نږدې نه کار کوو کله چې په لومړي ځل دغه پروګرام جوړېدی د دې له ټولو مسؤلینو سره مونږ یو ځای کار کړی دی اوس هم ورسره یو ځای کار کوو چې کوم امکانات مونږ لرو هغوی ته یې برابرو او په یوه ښې همغږۍ سره دغه پروګرام چې دی مخ په وړاندې بیایو مونږ له هغو ځوانانو نه چې هغه له بین المللي نړیوال سیاست سره علاقه لري په دې پروګرام کې د ګډون وکړي څو دوی د ملګرو ملتونو لکړنو خبر شي او بیا د افغانستان ځوانان هم په ملګرو ملتونو کې مامورین شي التکار وکي او نړیوال سیاست ته چې دی داخل شي
خو ګوریدونکو دا تاند څنګه محمد مروا دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي پی ای ازادي رادیو ټکی کام او کا فیسبوک ته لاسرسی لري په دې پته مو هم پیدا کولای شي facebook.com/tandesange تر بلې تاندې څنګه مو په لاس پارم
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسعودا نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي د دې ونې خبرونه پیلو روانه خبرونه کې د جنسي تیری لوي داسې قرباني مېرمنې سره غېدلې يم چې په وینا په بلخ ولایت کې پرې ډلېز جنسي تیری شوی او اوس کابل ته د عدالت غوښتلو لپاره راغلی ده دا چې قضیه اړوندو ادارو تعقیب کړي کنه له مسولو ګانونو څخه به واورو او په خبرونه کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم واوري زه مسعودا نیازی یم خو په سر کې غوښ شي همایون هیواد ته چې د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه راوړي
دا ولایتي شوراګانو د اداري پلاوي د انتخابولو په نتیجه کې د لومړي ځل لپاره یو مېرمن د فراد ولایتي شورا د رئیس په توګه وټاکل شوه جمیله مینی چې د فراد ولایتي شورا د رئیس په توګه ټاکل شوې ژمنه کړې چې د فراد اوسیدونکو لپاره به له هیڅ ډول خدمتونو ډډه ونه کړي
یو سړی په جوزجان کې خپل 25 کلن لور او 40 کلن وراره په تیشه وژل دي. د جوزجان لا جنای جرمونو سره د مبارزه مدیر عبدالمالک ممنون ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیخه د فیض آباد پولیسوالۍ کې شوې ده. ښاغلی ممنون ویلي د پیخې لامل تر اوسه معلوم نه دی او په دې اړه لا هم څېړنې کیږي. په بغلان ولایت کې یوه کم عمره ناوې تر یوه کال شکنجې او ځوروانې وروسته د میړه له کوره وژغورل شوه. د نجلۍ چې د ټپونو له کبله یې پښې او لاسونه پړسېدلي وو ویلي تل دا ډول ځورول کېده، خو د خپل عزت د خوندي کولو په خاطر یې چاته څه نه دي ویلي. د بغلان امنیه قمندان جنرال نورحبیب ګلبهاري ویلي پولیسو د نجلۍ د خلکو د خبرتیا پر اساس ژغورلې او میړه یې هم نیولی دی.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې له بشري حقونو څخه سرغړونه او تاوتریخوالی په بیلابیلو ډولونو او رنګونو څرګندیږي. وهل ټکول، بیلابیلو دودونو ته قرباني کیدل، په تیزاب وسوځول او بالاخره وژل کیدل دا هغه ناوړه عملونه دي چې له کلونو کلونو راهیسې زموږ په ټولنه کې ښځې او نارینه ورسره مخامخ کیږي. خو هغه څه چې زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې په دې وروستیو کې ترسره کیږي، تر ټولو ناوړه او شرمناک جنسي تیری دی چې میرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. د همداسې زړه بوګنوونکو پیښو قربانیانو له ډلې نه یوه هم د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ اوسیدونکې مریم ده چې د خپل ګاونډي او یو بل کس لخوا جنسي تیری پرې شوی دی. راځئ لومړی به د مریم خبرې واورو چې څنګه پرې جنسي تیری وشو.
زه 13 کلنه یم. د روژې میاشت وه، د شپې ویده وم، یو کس زموږ کور ته رادننه شو. هغه سړی زموږ ګاونډی و. کلاشینکوف یې زما په اوږو کې خود او راته یې وویل غږ دې ونه باسي. بیا یې له ځانه سره یو کور ته یوړلم. هلته یو کس هم و، دواړو را باندې تیری وکړ او بیا یې راته وویل چا ته ونه وایي که نه مړه کوم دې. دوی درې ورځې مې له ډاره هېچا ته ونه ویل. وروسته مې بیا مور خبره شوه.
کله چې پر مریم تیری وشو، هغې له ډاره خپلې کورنۍ ته نشو ویلی. له څو ورځو وروسته یې مور خبریږي. مور یې پلار خبروي. پلار یې د بلخ زارې ولسوالۍ ته عریضه کوي. خو دا چې پولیسو څه ورسره وکړل، اغلې مریم وایي
مور یې پلار ته وویل. پلار مې د زارې امنیه قمندان ته زنګ وواهو او د پیښې جریان یې ورته ووایه. له اختره څو ورځې وروسته قمندانۍ ته ورغلو. کله چې ورغلو زما پلار یې دننه پرې نښود. عسکرو ورته وویل تاسو ته اجازه نشته. جلی نه پوښتنې کوي. کله چې زه دننه لاړم، یوازې قمندان په اتاق کې و. بیا یې ما نه د قضیې په اړه پوښتنې وکړې. څو شېبې وروسته د امنیه قمندان په خپل دفتر کې تیری
کله چې څوک جرم ترسره کوي، نو خلک په دې امید قانون او مسؤول ارګانونو ته مراجعه کوي چې عدالت ورسره وشي. خو مریم وایي چې له دې سره د قانون د تطبیق مراجعو هم زور زیاتی کړی دی.
ما ورته زارۍ وکړې چې زه مې د خپل مشکل د حل کولو لپاره راغلی یم، خو زما له عذر او زاریو سره سره یې جنسي تیری راباندې وکړ. ما فکر کړی و دوی به له ما سره مرسته وکړي، خو زه نه وم خبره چې دوی هم له ما سره داسې ناروا کار کوي. د قمندان کیسه هیچ چا ته ونه کړه.
له هغو نجونو سره چې ظلم شوی وي، د دې په ځای چې خلک او کورنۍ ورسره همدردي وکړي، برعکس ټول نجلۍ ملامتوي او پیغورونه ورکوي چې ته بدلمنې او بدکاره یې. مریم وایي په کلي کې ټولو پیغور ورکاوه چې ته بدلمنې یې. نوموړی وایي هغه ګاونډی چې په دې تیری کړی و اوس هم آزاد ګرځي.
هغه سړی چې په ما یې تیری کړی او زموږ ګاونډی دی، آزاد ګرځي، مصالح دی او هیڅوک ورته څه نشي ویلی. غم او غوسه زما په زړه کې ده. زور مې ورسره نرسیږي چې قصد ترې واخلم. میرمن یې هم راسره ډیر جنګ وکړ. ویل یې تا زما په میړه تهمت کړی، په زوره دې غوښتل زما میړه سره واده وکړي. په زړه کې مې ډیر درد دی، ډیر ظلم راسره شوی. اوس له خپل پلار سره کابل ته راغلی یم. ښځو وزارت ته لاړم. هغوی راته وویل چې موږ ستا ټول مصارف ورکوو او یوه حمایوي مرکز ته دې لیږو، خو زه له خپل پلاره نشم بیلیدی ځکه په هیچ چا باور نه لرم.
د مریم پلار خیرالدین وایي د لور لپاره یې د حق غوښتلو په خاطر په مزار شریف کې مختلفو ادارو ته مراجعه وکړه، خو هیچا ورته پام ونه کړ. بیا له مریم سره کابل ته راغی. اوس نږدې 20 ورځې کېږي چې په کابل کې دی او د خپل لور لپاره عدالت غواړي.
مریم زما لور ده. تقریبا څلور نیمې میاشتې کېږي چې ظلم ورسره شوی. لومړی مزار شریف کې ډېرو ځایونو ته د عدالت غوښتلو په خاطر لاړم، خو چا مو پوښتنه ونه کړه. بیا مجبور شوم کابل ته راغلم. تقریبا 20 ورځې کېږي چې په کابل کې یم. دلته مې په یو هوټل کې اتاق نیولی. د ورځې 1500 افغانۍ ورکوم. نیمه کورنۍ مې هلته په بلخ کې پاتې ده. له حکومته غوښتنه کوم چې زما قضیې ته رسیدګي وکړي.
د مریم د سپینګری پلار په وینا لوی څارنوالۍ بشري حقوقو کمیسون خځو وزارت او نور ځایونو ته مراجعه کړې، خو تر اوسه یې اړوندو ادارو قضیې ته سم رسیدګي نه ده کړې. خو د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر د خځو د حقوقو د ودې او ملاتړ د برخې مسؤلې مسکا قدری په وینا د مریم قضیه تر اوسه دوی ته نه ده راغلې، او که د دوی دفتر ته مراجعه وکړي نو لازم مرستې به ورسره وکړي.
خوشنطه موارد مختلف دره،
تاوتریخوالی مختلف موارد لري چې له هغوی جملې نه لفظي، رواني، فزیکی او تر ټولو غمناکي جنسي تیری دی چې بدبختانه د جنسي تیری له قربانیانو سره نه یوازې دا چې مرسته نه کیږي، بلکې له بدو عکس العملونو سره هم مخامخ کیږي. او که د عدالت غوښتنه وکړي، متاسفانه عدلي او قضایي ارګانونه هم ښه چلند ورسره نه کوي. د همداسې میرمنو له ډلې یوه هم مریم ده چې تیری پرې شوی، او کله چې لاړه مسؤولو ارګانونو ته یې شکایت وکړ چې خپل حق وغواړي، هغوی هم پرې تیری وکړ. مقتل د داسې قضیو په اړه د عدالت غوښتنه کړې ده. د مریم قضیه موږ ته تر اوسه نه ده راغلې، خو ښه خبره دا ده چې دلته راشي او هغه څه چې غواړي هغو ته به خپله ورسیږي، او د اوسېدو مناسب ځای هم ورته برابروو، او موږ ښه وکیلان هم لرو.
احمد زیاد چې د مریم خپلوان دی او له مریم سره د هغې د قضیې په موضوع کې مرسته کوي، وایي مریم له لوی څارنوال سره هم لیدلې دي، او هغوی ډاډ ورکړی چې دوسیې ته به یې په سم ډول رسیدګي کیږي.
در مورد قضیه مریم،
د مریم د قضیه د چړلو پاړه لوی څارنوال موږ ته ژمنه راکړه، او ویل چې سیمې ته د پیخې د چړلو په خاطر یو هیئت لیږلی دی. خپل لوی څارنوال صاحب هم له مریم سره خبرې وکړي. فکر کوم دوسیه د بلخ استیناف ته لیږل شوې، خو تر اوسه معلومات نشته چې د قضیه چړل تر کومه ځای رسیدلی. د کورنیو چارو وزیر هم له موږ سره ژمنه کړې وه چې قومندان اکرم چې په مریم په جنسي تیری تورن دی، له دندې لرې شوی دی، خو زموږ د معلوماتو له مخې نوموړی اوس هم وسلوال فعالیت لري.
خو دا چې د لوی څارنوالۍ لخوا د مریم دوسیې ته څومره رسیدګي شوې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ رئیس پروین رحیمي وایي د مریم د قضیې په اړه څېړنې تکمیل شوې او د بلخ ولایت د استیناف څارنوالۍ ته لیږل شوې دي.
دا نجلۍ له بلخ ولایت نه کابل ته راغلی، او ادعا یې کړې چې د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې جنسي تیری پرې شوی. د زورواکو له ویرې کابل ته راغلې ده. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ د لوی څارنوال صاحب په حکم څېړنې بشپړې کړې، او د بلخ ولایت د استیناف څارنوالۍ ته مو لیږلې دي. په مربوطه ولسوالۍ کې به هم څېړنې ترسره شي، او د ټولو څېړنو ارزونه به د بلخ د استیناف په څارنوالۍ کې ترسره شي. هر هغه قضیه چې څارنوالۍ ته راجع کیږي تابان هلته تر څېړنو لاندې نیول کیږي، خو څېړنې باید هر اړخیزې او بشپړې وي، او زه فکر کوم چې د بلخ د استیناف څارنوالۍ به دا کار وکړي.
په پای کې مریم له اړوندو ادارو عدالت غواړي چې له دې سره ظلم کوونکي اعدام شي. دا همدارنګه وایي خپل کلي ته هم نشي تللی، ځکه کلاړه هلته به ووژل شي.
هغه کسان چې له ما سره یې دا ظلم کړی باید اعدام شي. زما پلار یو غریب سړی دی، نه زور لري او نه پیسې. که څوک مې غږ وانه وري ځان وژنم. ژوند نه مې نور زړه تور شوی دی. زه په دې امید کابل ته راغلی یم چې له ما نه ملاتړ وشي. خپل کور ته بیرته نشم تللی، که لاړم موږ ټول به ووژني. په سیمه کې ډیری داسې نجونې دي چې ظلم پرې شوی، خو له ډاره خپل غږ نشي پورته کولی او نه یې څوک پوښتنه کوي.
له مریم سره له مرکې وروسته مو وغوښتل له ښځو وزارت سره چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي هم خبرې وکړو، خو له تماسونو سره سره هغوی خبرو ته حاضر نشول. همدارنګه کورنیو چارو وزارت هم د نظر له څرګندولو ډډه وکړه. درنو اوریدونکو، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دی. د ځینو کتونکو په وینا دا هغه پیښې دي چې د رسنیو له لارې خلکو ته ښکاره شوي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د تاوتریخوالي ګڼې داسې پیښې له څار او تعقیب څخه څنډو ته پاتې کیږي. هیله ده هغه کسان چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي یا جنسي تیری پرې کوي، عدلي او قضایي ارګانونه دا ډول قربانیانو قضیو ته په جدي ډول رسیدګي وکړي، چې نور څوک د دې جرات ونه کړي چې له ښځو سره دا ډول تاوتریخوالی وکړي. او د خپرونې په پای کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم واورو چې افغان حقوقدان اجمل هوډمن تشریح کړې ده.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل چې دی په دې کې ولسمه ماده د جنسي تیری یا جنسي تجاوز په هکله باندې دی. هغه په دې معنا چې کله یو شخص په یو بالغه ښځه باندې جنسي تیری کوي، دې قانون کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون کې هم جزا ټاکل شوې ده، یو څه شدیده. هغه په دې معنا چې په لومړي سر کې که چیرې مجنی علیها یعنی هغه ښځه چې جنسي تیری کړې شوی ده هغه وژل شوې نه وي، په هغه صورت کې دوام حبس باندې شخص محکومیږي. دوام حبس معنا دا ده چې د 15 کلونو نه تر 20 کلونو پورې.
ازادي راډیو له ونه تر وو